دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل ازادي راډیو
په میدان وردګو ولایت کې د تباندې 15 میلیون افغانۍ او پرزښت 118 بیته امن منفع پروژو چاري پل شوې دي. په دې پروژو کې د کلیوالو لارو، سړکونو، استنادي دیوالونو جوړول، د کاریزونو او کانالونو پاکول او بي سرپرسته کورنیو ته د خوراکي توکو رسول شامل دي. تر راپور درتلرو خو یادونه کوم چې د راپور تر خپرېدو وروسته د صدر رادیو فرهنګي مجله هم در سره واوري.
دغه پروژې د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شار، جلریزا او ولایي سابې سود ولسوالیو کې پلي کیږي. یادې پروژې د ملګرو ملتونو د دفتر له لوري د نړیوال بانک په مالی مرسته پلي کیږي چې ټول ټال یې لګښت 15 میلیون افغانۍ یاد سوی دی. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلي او پراختیا رئیس مولوي وحید الله راشد رسنۍ ته وویل چې د دې پروژې په پلي کولو سره په دغه ولایت کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
ټول پروژو مجموعي بودیجه تقریبا څه باندې 15 میلیون ده افغانۍ دای بودیجه ده. نو چې دا ټول په تقریبا په میاست کې یاتوي ستورازو کې دغه تکمیلېږي، نو په دې کې زرګونه کاریګرو ته زمينه مساعده ده.
بل خو هغه کسان چې په دې پروژو کې ورته د کار زمينه برابر سوي د خوشاله دي. دی وايي دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا کسان غوښتنه کوي چې دوی ته دایمي د کار زمينه برابر سي. د دوی لړلې شیرزاد د خیر محمد محمد حسین چې د کار نارنجي لباسونه پتان دی او هیلمټونه هم پر سر دی دا سی ویل.
وضعیت اقتصادي خراب ده د سیمې ټولو خلکو. مونږ له دونه داخله لرو چې تمه درو چې مونږ ته نور هم د کار زمينه مساعده وکړي، ځکه ډېر دلته د خلکو اقتصادونه خراب دي، مشکلات زیات دي.
او مونږ د پروژو سره ډېر خوښ یو چې راشي دلته مونږ ته د بنیادی کارونه وکړي. دلته مونږ ته چا کار نه ده کړی، د مونږ سره قرآن ده، د مونږ بندونه نشته.
دې پروژې نه مونږ ډېر خوشحاله یو او بل مونږ بیکاره وو، بس کار نه و. نور مونږ غواړو چې مونږ ته کار زمينه برابر شي او بل بندونه هم خراب دي.
لدی ټولو سره سره په مرکز میدان شار کې د شاروالي ریاست لخوا د 6.9 میلیون افغانۍ په لګښت د ګوربوت 15 ستوري هوټل رغنیزي چاري هم بشپړی او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. ځایی طالب مسولین وایي چې په دې هوټل کې د بهرنیو میلمنو لپاره هم ځانګړي وتاکونه جوړ شوي او ځانګړي تنظیمات هم ورته په پام کې نیول شوي دي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو په جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومان لپاره جوړ شوی کتابتون ته ماشومان ور مخه کړ.
دا نور مکتبونه د خدای علی کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداسه
اندکه موږ ته انداسه کار نه هم وکړي.
د ماشومان د کیسو لیوی ځوان لیکوال شکولا نور سره شخېدلې.
ماشومان ته چیرته وایي چې کیسه ولې کې باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وخی. مثلا
ماشومان ته د ماشومان په بینا کیسې او نکلون هم لرو.
یو ګیډړ وا دغه سره ملګری وای وو خو ګیډړ
څنګه یو بوت اور کده دو او بچ کې چې په پرغلی وا وړای وو.
د کندهار پوسوین بول دکې می د سیند ادبی بهیر د فعالیتونو پاړه په دغه ولسوالۍ کې د فرنګي چارو د مسول شاخلی صدیق نظر خسته.
ټولنې ته مو هغه علمی او مانوي شعور ورکړی دی. ادبی ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزدي شوی دی.
شعر هم لرو.
ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین وختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم.
که تر پای را سره وي نور مطالب به هم واوري. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومان لپاره کتابتون پرانستل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست په وینا $1,500,000 پر دې کتابتون لګیدلی دی. په دې کتابتون کې ماشومانو ته د کتابونو د اسانتیاو د رامنځته کېدو تر څنګ د بیلابیل استادانو له لوري روزنه هم ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د دا د هغه ماشومانو غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوې جوړ شوي کتابتون کې راټول شوي دي او د خپلې خوښې وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی، په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد له لوري د 1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه د دغه ریاست په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوې وې، ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د ښوونځیو لومړني مضامین لکه پښتو، ریاضي او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی، دلته راځي، کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد د دغو ماشومانو له ډلې دي.
چې کتابتون او درس یم او قرآن یم زده کوم او ټول ته سلام کوم او دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر همداسې نور شو مونږه.
زه درېم ټولګي څخه یم او هیله من او منندوی یم شانتي موسسې څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کړو او هیله لرو چې آینده کې موږ ته داسې کارونه هم وکړي.
دا کتابتون داسې مهال جوړیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري، د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولي او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي، له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمینه ورته برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره، د ماشومانو د روحي سکون لپاره، د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره، د هغوی د راتلونکي د پاره یو ډیر غوره او ستر ګام دی. زمونږ په ټولنه کې لبد بخته چې په ماشومان او کشرانو خصکه چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنی، کتاب لیکنی او د کتابتون مینوال ډیر کم دی، حتی نه کم دی. کچیری مونږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې لپاره روغ دی کړو او په دې لارې روان کړو، نو دا به دوی آینده لپاره حترین لوی توفیر رامنځته کړي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري، لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکې ډاکټر محب الله زغم وایي. په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په ښوونځیو کې ورته نه تدریسیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټون کې ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنې وي او دوی ځوابونه غواړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنې بابیزې ګڼي او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو د عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی. په دې چې شام دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپلو پوښتنو ځوابونه مومي، دې سره د دوی د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په ښوونځیو کې ماشومانو ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کیږي خو نور مهارتونه ورته یا نه ښودل کیږي یا هم په نصاب کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د یادونه د چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څنګه ځانګړي شوی وي خو کوم ځانګړي کتابتون ورته نه ولول شوی.
په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره کتابتون پرانیستل شو. کتابتون کتابونه غواړي او په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خورا لږ آثار تالیف شوي دي. لوی خبرتیا وروسته د داسې کیسې لیکوالي نظر در سره شریکوم چې ماشومانو ته کیسې لیکي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د ماشومانو لپاره کیسو ته او د ماشومانو کیسو ته مخکوه. پینزلس کلنی شکولا نور ماشمانو تا یو شمیر کسی لیکلی دی. لدوی باوارو چې څه شي دې ته څه ولیده چې کیسې ولیکي.
ما ماشومتوب کې مې زیاتره ماته پلار د کیسو کتابونه راوړل. ډېر زیات همدې زما خیالي دنیا غا کیسو کتابونه څخه جوړ شو. زما ډېر زیات خوښيږي او بل زما هیله دا ده چې ماشومتوب کې پلار ته تل وایي چې غواړم سپوږمۍ ته لاړ شم، ساينس پوه شم. که څه هم دا شاید ناممکن وي، غیر ممکن وي، خو په خیال کې کولای شي چې آن سپوږمۍ پورې والسي. نو ډېر زیات خوښيږي چې ماشومان د پاره داسې کیسې ولیکم چې د هغوی تخیل یعنی روخانه کما دا په ډېر زیات خې ما شومان د پاره کیسې ډېر زیات خې ځکه چې ما به کله ما شومتوب کې خیالي کیسې وسلې ما سر به نه فکر پیدا کو ډېر زیات را تخې زه به دا مطالعه ته سوالم اوس هم چې کله نور کتابونه مطالعه کوم اما د ما شومتوب د کیسې مې چې وسلې هغه مې اوس هم په ذهن کې دي اوس به هم زه غواړم چې هغه څه کیسې په خپل ولې کما
یعنی غواړم چې ما شپانو ته تخیلی کیسه ولیکي تر ډیره پوری یعنی د حقيقي ژوند کومه برخه پکې نه وي همداسې ده
انا تخیل کما یو خبره ده چې ماشومان ته بنه باید هرگز باید ماشومان ته دروغ ونه ویل شي که چې کله چې دوی لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا دا خو دروغ ماشومان ته که چیرته وایي چې کیسه ولیکي باید هغه ریختیا باید په تخیل کې ورته وخی مثلا هغه چې ریخت اوی ته باید هغه تخیل باندې کې ورته انزور کې دا به ډیر زیات خې ما شومان د پاره ځکه چې دروغ ورته وي دوی چې لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا ماشوم ته کې ماته دروغ وایي شي هغه څه چې ریختیا دي څه چې ته ورته وایي چې ولا د کتاب په اړه مثلا ماشوم ته معلومات ورکې ورته چې کتاب باید ټول ولې د سیو کې سي هغه ستا په دې خبرو باندې سر نه خلاصيږي ته باید د تخیل په باندې ورته مثلا یو کتاب دونه خایسته او سترګې پیدا شي بیا تاته په مینا راغې د سی باید کیسه ورته جوړ کې تخیل کې مثلا چې ریختینی بنو
خو بیا هم هغه تخیلی اساس باندې کیسه ماشوم ته لیکو یعنی که ماشوم روسته لوی شي لکه څنګه چې تاسو وویل حقایق او د غیر حقایق بیا یو فرق سره لري مثلا په خیال کې تاسو مخکې ویل چې زه سپوږمۍ ته تلم نو که چېرته ماشوم ته په کیسه کې ویل چې تاسو سپوږمۍ ته ځي آی به سره
یو خبره ده چې تخیل چې دی ماشوم چې دا کنه بیا هم تخیل باندې ولار دي ځکه چې باید شاید ځینې شیان سي چې ممکن نه ممکن خو ځکه دا ته هم چې ځکه دی عمر کې ما کنه زه لا تر اوسه 15 کلن یم زه اوس هم په تخیل باندې ولار یم ځکه چې هغه ما چې سينو ها کتاب ولوست کنه هغه هم سما تخیل سره سم ځکه تخیل ډېر زیات ماشومان لپاره مهم دی او بل تخیل چې ماشومان چې کله کیسې ولیا سوای څنګه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د دوی بیا زیاتره هغه څه باندې باور کوي چې تا تخیل کې ورته جوړ کړی هغه څه باندې باور نه کوي مثلا یو پلار ناسې ماشوم ته نصیحت کوي ته باید داسې وکړي یعنی غوسه ورته کوي هغه هرګز هماغه دقه کې د پلار خبرې اوري عمل پې نه کوي خو که چېرته ته تخیل کې خبرې ورته وکړي په مینه ورته واوروي یو کیس څومره ته کې حتما هغه دا خبرې قبلوي او عمل دې کوي هغه څنګه چې ته ورته وایي هغه ریختیا ورته وایي لګ تون رفتار سره ورته وایي هغه بیا رګیز نه قبلوي کله چې په مینا ورته وایي او بل څه وړم خپل مې زیاتره راته دا کیسې ډېرې کولې ځکه هم دې حسولې هم چې کیسې ولې کوم مطالعه او د پلان هغه کیسې دنیا جان کیسې مې
تاسو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه په دې روانشناسي کې وایي پاروا په نه کې وایي کچرته یو پلان په خپل سیګریټ سکوي او خپل اولاد ته وایي چې سیګریټ مې سکوه هغه بیا هم سیګریټ سکوي خو کچیرته د اولاد مخته د سیګریټ نه سکوي نو هغه اولاد بیا په سیګریټ نه عادت کیږي یا بل مثال درکم یو پلار کچیرته خپل کتاب وایي بیا اولادونه هم کتاب وایي خو کچیرته د کتاب نه وایي او اولادونه ته وایي چې کتاب لوستل مهمه دي بیا هغه په کتاب لوستل نه راضي څنګه مطلب مو هم دغه څه شي ده
یو خبر زه وکم زه چې کتابونه تازه چې مطالعه ته حسیدلې يم دا زما د پلار هغه دی ځکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل هغه څه کله به ما پلان لیدل او پلان مې البته ما چې کله دا اوس لیکنه مې سينوها کتاب پاره کړې و پلان مې سينوها په کتاب پاره ځینې خبرې کولې وای ډېر زیات ښه کتاب دی هغه د پلان خبرې مې وې چې پلان مې خپل په لاس کې مې وزن سې زه وه چې د مچ مطالعه وکم ځکه چې زما پلان زیاتره وخت کور کې مطالعه باندې بوختي او زما پلان مې خپل هم وای چې هرگز کوم کار چې تکوي ما وای ما شومان ته به باید ور وخی کې لمړی باید خپل ځان باندې عمل کې بیا باید وایي ماشوم چې هغه هرگز نه مانی او زما پلار خو یو خادم دا دی چې ارخی داس نه چې موږ باندې عمل کوي یعنی ډېر زیات موږ ته نصیحت نه کوي موږ ته خپل ژوند کې لمړی خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راخی دا یو ډېر زیات مهمه خبره ده باید ماشومان سره باید ماشومان ته روخ نه دا چې نصیحت ورته وکړي نو دوی بیا ماشومان زیاتره په نصیحت باندې نه په تیر زیات خپله ډېر نصیحت ته غوږ نه نیسم هغه څه چې پلار مې عمل کوي په کور کې زیاتره هغه باندې عمل کوم
له ښکلا نور څخه مننه وړاندې د افغان ماشومانو لنډکۍ کیسې په یو راپور کې اوریدلی شي خو مخکې تر دې چې وطني کیسو ته مخه کړو د ماشومانو لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یو لنډکۍ کیسه
پلارا پرانګ دی پرانګ پلار ورته وویل په غاښ کړي سوی ورته وویل نه پلارا مور ورته وویل زویا پرانګ په نوکاغ وکړي سوی ورته وویل نه مورې مور ورته وویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي هلک وخندل مور ورته وویل زویا بې غمه څمله
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمر یې له دریو تر پنځو کلونو پورې وي دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو یو درسي ټولګي ته ورولو د ماشومانو صنف ته شاید ځینې اوریدونکي فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته ول سر ورښکاره کړو خو دا خبره به نه هیروو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو دوی به په لویینې شعر ووایي او کیسې به ولیکي د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ د جان غونډۍ په کلي کې پاملرنې مؤسسې یو ټولګی پرانیستی دی د حسیبې په نوم د دې ټولګي وې زده کوونکي په خپل شخ دا تمثیلي کیسه را لېږلې ده
یو ګیډړ وا دغه سره ملګری وای وخ ګیډړ ته ویلی و چې څو پورګنې پټې ته پورې شلک وګنی خو سی و ګیډړ په وخ نه نس سی پور شي سی ګیډړ ما مانا شو وخ مون نه شو وخ ګیډړ سی کو کول باز بازګری په سری خبر کړه سی بازګر چې په سره وخی خډیر وایل سی دغه سی ته یو چې ته والا دسکې زه خو مون نه ما ته غر سره وسته چې نه ایم عادت ده چې وخ ګیډړ بیا سره خښیږي سی و ګونډې وای دی په سین مانځ کې اچ غره سره میږي زه دغه موده عادت د چیز په سین کې هغه لمبي وای چې تاسو چې بعد کې بعد بس کې تاسو چې خکه خبر څه
د حسبې ټول کې والا آریانا هم د میږي او کوترې په نوم کیسه لري
میو میګای او کوترا و دار سمرګلی واسي د میګای او بوت اور کوزدو او بیچ کې سي جپا پر غلی و وړای وو سي کوترا یو غوتر بوټا کړی او پخه سي کا میګا کا پخه تور خطر او جک شو وو سي کا سي کا کا کاریون ارغلی و کوترا وشته سي کوترا وشته میګر جک شو پوند نه خلاف غولیو
د همجی ټولګي یو بل زده کوونکې بیا آزادی راډیوی ادبی مجلې پروګرام ته شعر لري
زمانو نور کا عادت زغړ تاسو یو شعر ډالۍ کوم ګل کې چې ازغین نیو چې چل بت کوي ګل کې چې ازغین نیو چې چل بت کوي سیل چې چل بت کوي پس کې چې محمد الله استاد نه لیکل بت
د دې ټول کې ماشومانو څنګه ادبیاتو ته مخه کړې ده دا ډول موضوعي جملې چې کله سکونکو ته استاد ورسته کوي د دوی ادبي ذوق روزي د جان غونډې په کلی کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی د وی چې د ټولګي زده کوونکي د جمعې ورځې ته خپوي
د خپل تجربه دار ته وایي چې لمشمان سره باید په ډیره نرمۍ عاطفي باندې چلن وشي تر څو د درسونو ته په مینا په شوق باندې راشي یعنی باور وکي چې د جمعې ورځ راشي دوی خپه غوندي وایي چې سبا ته موږ درس نه لرو علت دا ده چې دوی سره باید په مینا باندې رفتار وشي له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونو ته په خپل باندې تشویق شي بل خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکی چاپیریال چې کوم دا باید ډیر منظم وي.
شغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکي په وخت درس ته ورځي، زحمت باسي، په کورنی کار کې ناغېړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې یو اونۍ او ورځې ده، شنبه یک شنبه، دوشنبه سه شنبه، چار شنبه پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ
لټولګي سره هغه وخت د زده کوونکو سره لګیږي چې چاپیریال هم د دوی لپاره مناسب وي. ښاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامي راځوړندې کړي، لاسي کارونه یې هلته ایشي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. ښاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي دي. د دلتو زده کوونکو به واورو.
زه هماري دي حکیم نور دي پکتیا ولایت دي مرزاکی ولسوالۍ دي چار غونډۍ د سی بی ایس ټولګي زده کوونکو هم دي. استاد نادر رحمان نن غواړم چې ما ته د ماشین زده کړې دي. زه چې اول غلی وم مکتب ته، زه په الیب نه پیګدم اوس چې زه یم. هر څه ما زده کړې دي. زه د پاملرنې مؤسسې څخه ډېره مننه غواړم چې موږ ته د ما سامان راکړلو دي. استاد نه ډېره مننه غواړم چې هغه ډېر موږ ته ښه درس ورکوي، ښه ښه اخلاق غر کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زه رایلا د حاجي نسیم لور د مرزکی ولسوالۍ د جان غونډۍ اوسېدونکی یم. د سی بی ایس د ټولګي زده کوونکی یم. زه ښوونځي ته په خپل وخت راځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه زده کړي دي. استاد موږ ته هر یو ټکی موږ ته هر ځله وایي.
د افغان ماشومانو لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هلمندې چې د سشکل تر اخیره به د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو چاپیریال برابر کړي. هڅه جوړو د سره پرونه هم تر لاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر شونځي د چارواکو له لوري تړل شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
سند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت په اړه وایي.
ادبی بهیرونه، شعری غونډې، ادبی ناستې پاستې، مشاعرې او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز ادبی، هنري او مانوي شعور ورسره وده کوي. که د لرې پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نو راته څرګنده به شي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده، خو د پښتنو او د پښتو ژبې مینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې د څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لورې وخوځوله. سیند ادبي بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه ښکلی ټولی دی چې د ډېره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبي بهیر د کندهار د سپین بولدک په سیمه کې منظمې ادبي او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبي لیکنو کرکتنې کیږي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبي بهیر دې همداسې په څپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنګینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینې او جمال خالق دې سیند ادبي بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډیر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي. الهي امین.
سند ادبی بهیر هر پنځشنبه ادبی غونډې لري. د دې غونډو په اړه مې پوسپین بولدکی د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل او لمړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لري پراته سپین بولدکی دا بهیر فعال ساتلی.
لنن جار لس یاڅوار لس کال وړاندې د دې پسپن بوله کولسوالی کې پرنګي ادبي او علمي ناست لرو، نو څوار لس کال وړاندې مو د ادبي خودشتونو ته کار کړی.
صدیق صاحب، په دغه څوار لس کال اوږد بهیر د په دې څوار لس کال کې ساس په غونډو کې څه تغیرات راغلي دي؟
زموږ په دغه څوار لس کلن مزال کې چې تر دې دمه مو کړی دی، شاعران ملګری روزل سوی دی، لیکوالان روزل سوی دی، ویناوال روزل سوی دی، علمی سیالی تر سره سوی دی، د سپین بولدک د پرنګي اړیکې د یوات لګوټ ګوټ لنور شاعرانو لنور ادبی بیرونو سره مو اړیکې جوړ کړي دي. همدارنګه په جنوبی پښتونخوا کې لګان شمیر شاعرانو سره مو د جنګلوی سوی د لوګوي سره مو ادبی اړیکې تر دې دمه پاللېږي. ټولنه ته مو هغه علمی او مانوي شعور ورکړي دي، ادبی ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی، په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزل شوی دی چې اوس په خپل لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمېر ځوانان راځي او د لیزمو سره په ونیزو ناستو کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
په اوسط حساب باندې ویلی سي چې په هر اونۍ کې د پنځشنبه پر ورځ تاسو غونډه کوي، څومره کسان تاسو په غونډه کې پر ورسیو کې ګډون کوي؟
موږ په ونیزو ناستو کې په لسګونو کسان که مجموعی وایم د پنځوشت او دیشتنو په شاوخوا کې ځوانان دل سره غونډي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر ونیزه غونډه کې نقد هم لري؟
شبر سموترم، موږ هر ونیزه غونډه پر درې برخو باندې ویشو. په لومړی برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې داغه موضوع اړوند لیکچر ورکړي. دویمه برخه د کرکتنې او نقد برخه ده، او په درېمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګري ترنم کوون کې ملګري خپل ادبي تند پر خړوبي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه لیکچر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځان ته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګري غزل انتخابي او یا هم د یو ملګري ادبي ټوټه انتخابي، که په نظم کې یو ملګري څه لیکلي او یا په نثر کې لیکلي، په څو اونۍ کې په دوو اونۍ کې تقریبا د یو ملګری پر غزل باندې نقد کیږي، پر شعر نقد کیږي، او کله کله بیا هم پر نثر لیکونه باندې.
دغه نقد تاسو به چیرته چاپوي هم؟
لومړی د کوم ملګری غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپي پاڼو کې راخو، دا پاڼې بیا پر ملګرو ویشو، نو بیا هر ملګری دغه پاڼې ته په پام د ملګری پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکړي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا اوسې کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پای ته ورسی، بیا وروسته ځینې نور بهیرونه د فیسبوک لاله یا د خواله رسنیو لاله د نقد خبري، تاسو په څه شکل خبروي؟
موږ د ټول غونډې ټول راپور له پیله څخه تر پای باندې په ټولنیزو رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک باندې باندې خبرو.
دغه کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، تاسو په خپل د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسول په صفت باندې په دې نقدونو کې تغیر راغلی دی، یعنی تاسو څنګه ارزوئ چې نقد مو شسوي؟
نقد زموږ د ملګرو اوسنی نظر یا اوسنی کرکتنه، که زموږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسول په صفت پر تلل ډیر شوالی راغلی دی. د ملګرو هغه علمي او ادبي سوی پورته سوی دی، ډیری ملګری چې اوس د تیر په پرتله لوړ غزلونه هم لیکي او هغه د نقد برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګري پر لري هغه کوم په زیاته کچه شوالی راغلی.
یو شی سي په نقدي غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي، ځینې کسان چې نقد پی وشي خوای بد سي، څنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات شوی؟
پر غم او سلا او برداشت باندې موږ ګان شمیر لیکچرونه ورکړي دي. لومړی مو ځوانان د دغه نقد پر ارزښت وکړي دي، او لدی څخه مو د نقد په برخه کې د زما او د زغم او حوصله غوښتنه کړې ده. نو وسله نه کومرغه ډیری ځوانان په خپل خوښ او خپل لیوالتیا باندې غزل ادبي کرکتنې ته وړاندې کوي، لیکنه ادبي کرکتنې ورته وړاندې کوي، او پورین تنجي د نور ملګرو نظرونه او کرکتنې زغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې کچرته د نقد اصول مراعات شي نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصول په ارتباط تاسو په خپل غوندو کې کله کوم لیکچر ور کړی دی کوم ملګری؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپل حدود کې په خپل اصول باندې تر سره کیږي طبیعي خبره ده چې ستونزې را کمیږي او مشکلات لږي. نو همدارنګه د نقد کې هم دغه اصول پر رڼا کې هڅه چې د نقد لپاره مناسب دي پر هغه لار باندې یا پر هغه اصول باندې نقد کیږي نو ښکاره خبره ده د ملګرو ناخوښۍ لامل نه کیږي. او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقد هغه کوم اصول روښانه شوي دي د هغه اصول پر رڼا کې د ځوانانو پر اثارو باندې نقد کیږي.
له ښاغلي صدیق څخه مننه. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو په جنوب غرب حوزې کې د سیشې دلې پیاوړې شاعرې پروین ملال شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ست کړی را لېشلې.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم ډکه دستور مې لمن و تر باران لاړم ډکه دستور مې لمن و تر باران لاړم د شونډو ټول پتر مې ورژول پاڼې پاڼې سجده د شکر مې کول تر لا مکان لاړم ما د سبا تندي کې کرشه د قسمت لوستلې زره زره سوما تمڅ کې تر اسمان لاړم د یو چا خیال راتلی شیبی شیبی سارا راتلله د چا د خیال پسوري ژوند تر کاروان لاړم پر هر مخبل په بڼو وګنډي د تړمو اوشکو ټکور می ورکړ د مسکا تر ګلستان لاړم تنهایی نه وه درد او کیف یو جوړه را سره تنهایی نه وه درد او کیف یو جوړه را سره خپل تنا کې مل وستی تر شبستان لاړم ورځو کې ځای نه سوم ورځو کې ځای نه سوم پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم ورځو کې ځای نه سوم پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم
په نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعې مینوال زیات شوي دي خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لږ دي. چارواکي وایي ستونزه یې خپلو مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. وایي پوهنتون یې رخصت دی او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعاتو او کلتور عامه کتابتون ته راځي خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولی.
موږ هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مغوښتنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه نشته دي.
د کتاب او مطالعې مینوال حکومت غواړي چې د نور عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څانګې ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره خ لار ده. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسولین هم د کتابونو کمواله منی خو وايي د یاد ستونزې هواري او د کتابونو ترلاسه کولو لپاره اړون وزارت سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې سکه کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی راډیو ته ویل
د اطلاعات او کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون د ریاست سره هم په جریان کې او د رنګي وزارت نو هم وختنه د نورستان ولایت کتابونو په اړه کړی دا چې نورستان ولایت کتابونو کا مخ سره مخ یو هغه هم اطمینان راکړي چې سکارې مونږه کافی اندازه باندې عمومی کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو په هغه کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمیر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشټوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیله مند.
په راپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پروسه شکل په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سشکل دا شمیره لږ بهتره شوې ده خو ستونزه دا ده چې کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی نو سشکل له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که غمونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي خوړېدلې صنعت له پښو وغورځي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو.
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چې کوم افغانانو رستورانتونه پرانیستي دي او افغاني خواړه پکې پلوري د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړې ده. شای په دغو هیوادو کې داسې کوم مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه بسنګر شوی. په ځینو کې غالۍ په دیوال راځوړندې وي، یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي، د هرات د جامع جومات عکس او د بامیان د بت تصویرونه هم په ځینو رستورانتونو کې تر سترګو کیږي. د زاړه کابل په تصویر د چا سترګې خوشی شي، په ځینو کې چپنه لونګۍ او پکول هم ممکن شوي. په یوه نیم رستورانت کې د شایست لپاره په یوه کونج کې بدنۍ او چلمسی شوي. ازبکي خولۍ هم په دیوالونو راځوړندې وي. د بسکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري ډېر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټی ټیټی اورېدل کیږي. بهرنیان چې دغو رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کیږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدې شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر ساپی هم داس رستوران جوړ کړی دی چې اتلس کسنور افغانانو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. زما همکاري سنا کاکړ له شاغلی ساپی سره خبرې کړې او دا راپورې د دې رستوران چمتو کړ.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه اتلس کس او ټول افغانان تم زمينه مسای کړې ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خوان سنگر ساپی دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدل او د 28 کلنو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو موږ وړه وایي د رستورانت یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسان نور افغان ځوانان هم سره په کار بوخت دي.
منګ هر شي د بار یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پاره موږ یو شخص مکمل د چپلی کباب د پاره د شخص صحیح پروفیشنل کول شي چپلی کباب پوخي. کړهی د پاره دا هم موږ یو کړهی پز لرو. موږ په عموما کې سالور 15 پزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی موږ خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د اتلس کس او ټول افغانان تم زمينه مسای.
بهرنیو هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگر ساپی د څنګه د رستوران جوړ ولو فکر پیدا شو نو ما وړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په دسته ه باندې نو چې ټول افغانان وشکول وزروي وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او د ډیر خلکو زړه خواړه دلته میراویږي.
سپای وای اوس لبلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. څنګه سپای افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي څنګه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لګزر زړه نه خکې خپل کاروبار ته چون اروپای د قانون سره مشکل دی ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار لري نسبتا چې تا کار کوي ډیر ښه
نو موړه وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولې او ور سره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي د دوندې د چ په افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خمخ کله هغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله ارشوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې تاس کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي د تیل مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتې د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو هم نه شول مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاری په پلازمینه صوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد له لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود
د دیونه یا ساتي رادیو ادبی مجله پروگرام مو هم دومره وو زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم خدای مومل
زیګر د پغام نرزی گرد جوندون دینی ملار ملنا مرد جوندون دینی ملار ملنا مرد جوندون بیوش پغام